په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، مثلث او وړه مورس. یک شنبه ده، د ورځې اسمبلی 13 د سپتمبر اتمه. پیل په خبرونو کوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځدی میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نشته پرون بیا پیل شوه. په ځواک خبری اژانس او تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نشته چې لسپکو او درنو وسلو په کې کار اخیستل شوی پرون مازیګر پیل شوی او د شپې تر ناوخته روانې وي. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپې کېدو خبر ورکړی. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ هم په دې سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته سوې وه. هغه مهال د پاکستان یوه پوځي د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې نښته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فریدریش میرتز له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شیاړ خو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی پرون ویل، کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. شغلی میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمني کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د ورځې پر 9 نیټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وایستل. دا افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. په لسګونو زره کسانو پرون په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د لاریون پر مهال د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له بنده د پاتې سلو یرغمل سویو د خلاصون سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس او د فلسطینیانو نورو افراطي ډلو د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل چې دا موضوع په غزه کې د جګړې د سبب سوا. اسرائیل وای له حماس ډلې سره لا هم 101 کسان یرغمل دي، خو دا معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان ژوندي دي. په همدې حال کې له څو میاشتو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب غیر مستقیمي مذاکرې روانې دي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د ام آی سکس ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. ښاغلی مور دا څرګندونې پرون د سی آی ای له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلی برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د روسیې د پوځ له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیز باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي، خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی، د هند د اترا پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي، د کابل پر وخت دوشنبه ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ورځې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره جمعه د دې لوبې لپاره یوه 14 کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به یې مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله په روانه سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې لري. د لوبې د سپتمبر پر 13 پیلېږي او د سپتمبر تر 22 پورې به دوام کوي. د آزادو رزمي لوبو ام ام ای افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګنه وخته د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره سوه، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی وو، خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر وو. نجن خپل سیال میکس هاندا ناژک ته په لومړي راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناژک د نژن د ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بې سده سو او بیا ریفری نژن ګټونکی اعلان کړ. نژن په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو لخړ پړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوې دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دوه اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست سر اعظم عبدالله عارفوف د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ د زمري په 9 کابل ته سفر وکړ. د راپورونو له مخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوي له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سږ کال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې 1 کاله مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمانو ته د سکایپ له لارې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی را سره دی. حافظی صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلی او دلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هرکلی کوم. حافظی صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکن ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري او منځنۍ آسیا خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري، داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري، منځنۍ آسیا هیوادونه الاکثر مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیا تشکیلوي. یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل، حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو و. سرحدونه نه و، راکړل ورکړل بالکل آزاد، لکه چې اوس په اتحادیه اروپا کې دغه مدل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
حافظی صاحب وبخښئ، د ساسو خبره خو سمه ده چې له پخوا راهیسې د تجارت همداسې روان و، لیکن که چېرته څوک په تیرو تقریبا 10 کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په 10-20 کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډیر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي، او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان پرې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیزي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اعتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نه شي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نخلوي، بنگلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نخلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کېږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښه په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښه چې ساس خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه، زه په دې عقیده اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوې ترکونه ماښام تاسو په تاری بندر کې په هندوستان کې یاست. د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ؟ دا خو نشي کېدلی، دا خو ممکن، دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی. وایي چې اختیار جبري شناخته شو، کله چې دغه جبر په رسمیت وپېژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي. اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي، موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2006 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ او هغه زموږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسي بد چلند افغانانو سره دا اقتصادي ډېر بد پایل لري. او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه افیزی صاحب. مومن صاحب، لکه څنګه چې افیزی صاحب وویل چې دی پاکستان خواته هم خلک هغه سوداګر دی پلوی کوي چې د لار باید پرانیستی وي. ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلت وه او په خیبر دره کې هم خلک دی غشتون کې دی، ځکه چې د خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی. په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلت په ارتباط د قصه څنګه شوی دی؟
بالکل، اول خو د حفیظی صاحب د خبرې پورې چې دوی کوم خبر وکړه چې یو هواد د بل بدیل نشي کېدای، نو ما تیر ورځ خپل خبریال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دی. داغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د ځینو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیانې راځي نو هغه خرابیږي، خو د پېښور نو تزر ورځي. نو دا د چې لکه هغه بیا دا خبره هم وکړه چې کنداري انار او داسې نور کوم شیان چې دي هغه پاکستان ته راځي، خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځینې سبزیانې به اوما غړخته ځي. نو هغه که څوک دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي، نو دا غلطه خبره ده، ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي، د دې غړنم سبزیانې ځي. او که موږ چمن خبرو کو، نو چمن کې نه همیشتې پرلت هلته کې کوم پانډیان دي، لغړیان دي، دا یو لس کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړې راړي. نو دوی نه همیشتې پرلت وه، او د پاکستان حکومت همدغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختی کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ترکی. نو داسې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې، خو هغه بیا هغه روش چې هغه تعملي شکل ورنکل شو. نو هغه احتجاج هغه پرلته د 11 اگست نه بیا پیل شو. نو دغه سره د تاسو ویل شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره ترلاسه شوی دی. دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي، د هر څه اقدامات یې اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل. نو دغه نه وروسته په کورم کې خرلاسو چې کومه لار ده، نو په هغې باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل، اوس هغه اتیاو ته رقم شوي دي. او باوجود د دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري، نو ډېری ټرکونه یا ډېری کاروباریان چې دي د هغوی تګ راتګ نه کیږي. دغسې په تورخم کې څه وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسېدلو چې هغه به اوختل راوختل، هغه اوس 200-300 ته رقم شوي دي. دسې بیا انګور ډې لار ده، غلام خان بندر دی، دا غټې لارې دي. د دې نه علاوه نورې هم وړې لارې شته، خو دا غټې لارې دي چې دلته کې په دې باندې دغه روزګار څنګه چې حفیظی صاحب وویلې او وختي هم ما تاسو ته ویلې چې طارق فرهادي د ایم ایف چې کوم پخوانی کارکوونکی دغه ویل چې یو وخت پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیات و، هغه اوس 800 میلیونه ته رقم شوی دی. نو دغه حالت دی چې تاسو سوچ وکړئ چې دی کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوي دي. بیګا ماري ملګری سره خبرې کولې، زمونږ ریپورټر دی په کورم کې، نغو چې رقم پیښه شوې ده تاسو خېلی او به په سپتمبر په 14 باندې چې کوم پیښه شوې ده د افغان طالبانو د پاکستان په وزنو ترمز دغه کومه چې نخته شوې ده، نو دغه د وجه نه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا ډنډي پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې، د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه د پاکستان. نو دوی ویلي چې هغه غړه ته ډېرې خلک چې دي هغوی کاروبارونه لري، پټي لري، د پاکستان د کورمې خلک حالت په ډنډ پټان په افغانستان کې پټیلری کاروبارونه لري دکانونه دي روزګارونه دي هغه به دی غړل لري نو هغه وی دي چې دغه سي د دوانو هیوادونو ځواکون ترمنز کلن ختی وشي نو دغه کاروبارونه په ټاپه ودرېږي او ورسره به د یری د وجینا د څونه موده پوري
کدوې تا ګور اتګم
بنشي تا اتګم بنشي کدوې ته اجازه ورکړي چې د هغه باوجود هم خلق زیرا زینو د دین علاوه وسو څونه یو دار چې پاکستان او افغانستان د اسکر ترمنځ نختی وشي نو دغه کاروبارونه اغیزمن شي ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات په باید پاکستان ولري ویزه یې پاسپورت
او پاسپورت او پرمټ او
پرمټ
د دې تبرع شو مننه د پاکستان او د افغانستان مسایل ته برشو حافظی صاحب مخته د چستاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونې لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی
د اسلامي امارات د دراسو تر وزارت د اقتصادي امارات تر جناب محترم جملا صاحب دروازه او د ازبکستان د محترم صدر اعظم تر مابین په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر د لپاره موږ د بلخ او تجارت وظیفور کړی چې هغه د غټول میکانیزم وګوري چې پرڅه میکانیزم په کول سي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې وي حتی ان سبب په دې حد کې موږ د بلخ او تجارت رئیس ورسره او موږ هم په خپل ان شاء الله اوس په روسیه کې د روسیه څخه بعد ان شاء الله موږ په ازبکستان کې د تجارت د رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوند ملاقاتونه کوو څو وکولې سو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغې وادو پر ورسېدو چې د اوسه د افغانستان د میوه د وچې میوه او لنډې میوه نمائندګۍ نسب شي کوي
افسي صاحب مومن صاحب چې دوی د افغانستان د میوه لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې خاطر ازبکستان ته روان دي څه فکر کوي چې دغه میوه چې اوس پاکستان ته ځینې په لار باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطره آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي
زه درس کول غواړم چې د زما همکاران ښاغلي یونس خان مومند حاجي صاحب یونس خان مومند یا حاجي صاحب ته وکړه رئیس ویدو تا دوی ډیر هلیزلې کوي او نور معاونین سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګ زما بل همکار خاجان کوزی صاحب دا ټول هلیزلې کوي چې افغانستان دغه حالات څخه وژغوري ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات یو لمدې میوي او چې میوي ورته هیڅ تفاوت نه لري او ازبکستان میوه تر افغانستان میوه څخه کوالټي بهتره ده مثال په توګه مشتاسي دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندی او ناکه دوشنبه یا خوجندی دا معنی دا دی چې دا یو مشابه اقلیم دی ورته شرایط دی هلته دا غلط فهمي باید ونه شي او دا فری مارکیټ جوړ شوی دی د دې لپاره چې زموږ میوه هلته په تاشکند کې په هغه کې بندر کې ترمیس کې هلته پروسس شي پکینګ شي لیبلینګ شي او نور هیوادو ته واستول شي ځکه چې په خپله تاجکستان ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل د وچې میوه او لمبي میوه ستر صادرونکي دي په دنیا کې او ځینې د دې میوه راځي زموږ لري چې هندستان ته د هنګ د طبي بوتي او همدارنګه وچې میوه علل اکثر د هغه ځای څخه راځي او د افغانستان څخه ایکسپورت کیږي نو په دې خاطر باندې آلتا یعنی
یعنی دوی او بخش یعنی دوی ضرورت نه لري لیکن حافظی صاحب لکه تاسو اشاره ورته وکړه دغه نوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی کدل ته پروسس شي آیا بیا افغان میوه ته یو بازار تر روسی پوری آیا ممکن ده چې پیدا شي
بله ولی نه داسې دي چې اول خو زمونږ ډیر کارونه پاتې دي تر اوسه پوری تر سره شوی نه دي ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته دا بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولې په هغه کې د مشخان زابلی خدای بخلی چې راغی ډېر شیان تشخیص کړل، هغه خو بانک نه و، بانک جوړ کړو، بیا د برښنا شرکت جوړ کړو د برښنا د سمون لپاره، بیا نساجی جوړ کړل، بیا د مالو جو پنبې د تولید پروسه پیل کړل، د هغه تر څنګ بیا شرکت میوې قندار په نوم یو شی جوړ کړی و چې د انار څخه کنسنتری جوړوله، یا د انګور څخه، د شوندرخانی انګور څخه، او د نورو میوو څخه دوی شربت جوړو، خو کنسنتری مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل د هغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل په ځای کې، جاپان ته یې استول تقریبا په کال کې دا ریکارډ هم شتون لري چې 6000 ټنه د کنسنتری انار استولي جاپان ته. یو ګشت جاپان ته لاړم، رئیس اتاق تجارت د جاپان راته وویل چې هغه مزې او خوند دی هغه شربت د انار دی افغانستان تر اوسه پورې ماسخه نه دی هېر شوي، ولې تاسو ناسته وایي؟ دلته یو شرکت و په نوم سمون، د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچې میوې پروسس کړي، متاسفانه دا ځای لیلام کړل په دغه تېر حکومت کې. ما هغه غوښتم چیغه وکړله چې دا خو ډېر ضروري ځای دی او باید لیلام نه شي، دا باید بېرته ودان شي. اوس دا کار موږ په ترمیز کې کوو، په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو. حال دا چې 6 کاله د مخه په خپله، 8 کاله د مخه موږ په خپل افغانستان کې درلودل، په کابل کې، په قندهار کې درلودل. اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري، ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده، دا د لارې ستونزه. اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي، د فقر څخه ژغورل شوي دي، دوی ټول افغاني میوې غواړي، ولې هلته رسول
مننه افغانستان صاحب له قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت روسیو کلوټ کې هم وعده کړې ول، اوس هم د قزاقستان تاسو به تر معلومه ده غنم وړو دا ډیر افغانستان تر ځای افغانستان اوس هم اتکاپی کوي، لیکن د منځنی اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو، د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان، لیکن قزاقستان څنګه اخلو لوی بازار نه دی، هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري؟
قزاقستان فرق لري د ازبکستان او د تاجکستان څخه، ځکه شالاته مزکه زیاته ده، او د غنم او کرنه دا شیان ډیر په مختلف دي، او په ان زمان کې دا روغنی بوتي چې ځینې غوړي جوړيږي هغه شیان هم شتون لري، ولې میوه لږ دي، میوه د نفوس د ضرورت پرتله لږ دي. یو موخه د دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې په ترمیز کې موخه دغه ده چې دا زموږ میوه پروسس کی، ځکه چې هغوی شتمن خلک دي، قزاقان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي، د هغوی ډېر لوی پراخه سیمه ده، او خوراکي مواد ډېر صادروي، او په عین زمان کې دوی تیل لري، غاز لري، او نور رنګه فلزات لري. د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دی. اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دی، یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي. دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي، ځکه چې په قدرت کې احمد وي که محمود، خلق خو روژه خو نشي نیولی، یو شی خوري، لباس اغوندي، او کور ته ضرورت لري، او سرپناه ته. دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي. مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل، مخصوصا پس له هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو، هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل. اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو، د اوړو او د نور خوراکي موادو افغانستان ته، او د دې خاصه خدمت صادرات هغه ته زیات نه دي، یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی و د بری وي، او نور ډېر شیان نه و. اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمیز کې امکان دي شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې امور دو کولای شي سره رقابت
وکړي. مننه. عموما د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په روسیو کې ویل چې د دې ضرورت نه لرو چې له پاکستان سره شاړي کې ولرو، او حتی د سوداګرۍ په برخه کې په خوا هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي، دوی وس غټی غټی خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکې حافظی صاحب هم ورته اشاره وکړله چې څه باندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په ساته باندې خلک لري. په پاکستان کې خلک څه وایي؟ دوی خو د اوسنی حکومت د شهباز شریف مشي خو په خوا د خبري کولې چې له هند سره به روابط شکوو، خو کله هند سره د دوی تجارتي روابط شې خو بیا خو د حافظی صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي. تازه خبرونه څه دي؟
تازه خبرونه دا دي چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلي دي، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، ټولو دا ویلي چې موږ د هند سره ښې اړیکې غواړو، د هند سره کاروبار تجارت هغه موږ سمول غواړو. تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هغه ورځ ساسو یاد چې د وایس آف امریکا سره خبرې کړې وې، هغې کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کړه افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندوي، نو موږ کولای شو چې دغه لارو ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي.
نو دا خاص هم بندې دي همداسې نه ده حافظی صاحب؟ دا لارې بندې نه دي؟
نه خو رسما بندې نه دي، خو مشکلات پکې شته.
دا وی دا خبره کړو چې دغه موږ بندولې شو. د دینه علاوه کومه دغه خبره راچې ده د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري وختي تاسو خبره کوي چې پاکستان ولې اجازه نه ورکوي، چې پاکستان افغان مالونو ته یا الله هغه څه ولې نه خکوي، یا غوی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول، دغه سي د افغانستان چې کوم مالونه راوړل کیږي پاغه باندې دوی ټیکسونه ولګول، او دغه خلاف په خیبر پختونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې. هغه ویل چې اوس د افغانستان کوم مالونه راځي او پاکستان پاغه باندې زیات ټیکسونه لګي، نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو. نو د خلکو تاوان دي او موږ ته هم ګټه نشته، ځکه چې خلک به کم شیان اخلي. نو د پاکستان د حکومت دا دریز دی چې منګه یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې، منګه دغه ټیکس د ټولو د پاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شین پاکستان ته راځي باغې منه منګ ټیکس لور کړی دی. بل پاکستان دا دریز لري چې کم ترانزیت مالونه دی د افغانستان، نو پاغې کې په یو سل 44 شینونه باندې دوی بندیز لګولې، پاغې کې لگژري آیټمز دي، پاغې کې نور داسې د ګاډو د پرزی دي، سپیر پارټس دي. نو دا پاکستان ویلو چې دا زونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي، نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاقي
بیرته پاکستان ته راځي، نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته. دوی مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي، مارکیټونه دي، هغه زیاتره په پنجاب کې دي، نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وی او د نورو خبرې کړې وي. نو هغه ویلي چې په کارخانو کې، په خیبر کې، په مردان کې، داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرڅیږي او په پټه باندې د افغانستان راوړل شوي دي، د هغې نرخونه کم دي، نو زموږ شیانو څوک به تپوس نه کوي، موږ په دې کې ټیکس ورکو، موږ په کسٹم ورکو.
دا خو دوی
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې چې نور کم خندونه دي، نوغه د امنیت غټه ستونزه ده، غټه مسله ده. وختي موږ خبره کوله زمونږ چلته کې د ریپورترانو زما خبره وشولې، نو غوړه ته ویلې چې کله 14 وشي لکه په کورم کې امنیتي حالات خرابو، نو اوس ډېرې خلک زړه خکې چې دا غلاري د خرلاچو د لارې افغانستان سره تجارت وشي. داسې په خیبر ضلع کې حالات خراب دي. د دې علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغه په د تورخم لار باندې کړی دا تقریبا 3 اونۍ وشولې، او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي هغه پاغي مان هغه ولاړ لته کې، او په سلګونو شمیر کې دي، پاغي کې میویم دي، پاغي کې هرڅه دي.
خودلته یو سوال دی، دا به حافظی صاحب نه وکم. حافظی صاحب، د تازه راپورونو لمخې د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارډ ډالر ته ورسېدل. په دې شرایطو کې چې پاکستان په خپل لې به اقتصادي بحران سره مخامخ دی، کولی شي چې د غلاري د تجارتي سیستم هم د سمخت یوسف فرزند لهین سره راټه ورکړنی وي، او افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي، دا هم د وجدي مودې په مخه بند کی.
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونه چې پایلې هم د اقتصادي بحران دا، ولی پاکستان یو شتمن هیواد دی، ډېر امکانات لري، ډېر ملي کدرونه لري، ډېر خلک په تعلیم یافته خلک دي. هند برتنوي هند څخه په دې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري، او په عین زمان کې صنایع لري، ثقیل صنایع لري، متوسط صنایع لري او خفیف صنایع لري، ډېر مختلف دي. ولې دا غلط سیاسي کړوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړې او دا پاکستان څخه د یو ورشکست اقتصاد جوړ کړی دی. پاکستان اوس مهال متاسفانه دا ټول خپل د استراتیژیک زیرمې تقریبا لس ورکړې دي. مخکې دوی یو لس کم شپږ میلیارد ډالر پښتواني پولي ملي د پاکستان هغه تیر کال درې اشاره شپږ میلیارد ته راټیټ شو. په دې خاطر کلدا نیم قیمت ته ورسېدل، که ستاسو پام وي پاکستاني روپی نیمای خپل قیمت ته ورسېدل، او دا خلکو لپاره ډېر ناورین و، ځکه چې د دوی مامورین، د دوی کارکوونکي، مخصوصا په تېره بیا د دوی د دولت کارکوونکي ټول خو په همدغه کلدار تنخواوې اخلي، او دا قدرت د خرید هغه کلدار تر نیمایي څخه هم کم شوی دی په یو کال کې. نو په دې خاطر پاکستان په یو لوی اقتصادي بحران کې ډوب دی، او د دوی کړوله بیا دغه نارمل اقتصادي ودې ته بیا صدمه رسوي. مونږ په اتاق مشترک افغان پاک په دغه باندې ډېر بحثونه وکړل. مونږ دا دوی ته ویل چې وروره پنځه میلیارد ډالر تقریبا شاوخوا رسمي او غیر رسمي، چې دوه نیم میلیارد رسمي و چې موږ سره اسناد و، دوه نیم میلیارد ګنډې وې دي، خلک یو ورور یوې خوا کې دي، بل ورور یې بل خوا کې دي، یو بل سره دوی کورنۍ مناسبات درلودل، سوداګري درلودل، خپل احتیاجات د هغوی څخه اخیستل، د هغوی احتیاجات دې ځای څخه وړل ورته، خو دا یو طبیعي راکړه ورکړه وو او همدغسې دی. اوس دا ټول دوی بند کړي دي، دیوالونه یې هلته کشلي دي. دا دیوال د څه لپاره دی؟ کورنیو ترمنځ دیوال جوړول خو دا په عاطفي لحاظ هم سم نه دي. حتی د هند برطانوي په وخت کې هم چې وو همدغه منطقه آزاد قبایل، آزاد قبایل وو، او راشه درشه شتون درلودل، خو دلته مومند دي، هلته مومند دي، دلته زرناو دي، هلته مثلا ګردي غوث دي او مومندره دي، دوی خو بل سره خو راشه درشه لري. د هغه په مقابل دا دیوالونه جوړول او هم خرچه لري، هم د عاطفي مناسبات له بین وړي، هم سوداګري د کوچنۍ وړي سوداګري چې دي اصلا خود اقتصاد د کمر تیر یا ستون فقرات، یا همدغه سمال میډیم سایز انټرپرایز دا واړه او متوسط سوداګري، ځکه چې میلیون هاو نفر په دې کې سره اخته دي. دا غټ تجارت خو پشمیر په ګوت پشمیر کې خلک دی، پنځه لس شل دیرش کسان دي. نو په دې خاطر دوی ډېر ستر صدمه ځان ته ورسول. اوس چې دوی اقتصاد دغه سي کړکیچن دي، دغه سي مشکلات لري، یو دلیل هم دغه دوی سیاسي دریز دي او مشکلات خلقول دي. په نور دنیا کې تجارت اسانوي، اروپا، اتحادی اروپا کې چې دوی دوه نړیوال جګړې سره کړی دي، دغه ترمن سرحد نشته دي، اما زموږ نه ول سرحد شته، بلکې ګاډی ترې تر څو چې هغه میوه یا هغه ترکاری کوم چې دی هغه ټول ورسته شي لپاره نه لاړ شي، بیا اجازه درکړي چې لاړ شي، اوس څه کوم چې لاړ شم؟ مال خو تباه شو، هیڅ هم نه ده پاته راته. نو په دې خاطر زما عرض دغه دی چې هغه زموږ همکاران هم پاکستان کې په پاک فدریشن او پاک چمبر په کراچۍ او په لاهور او په پیښور او په اسلام آباد کې په ملتان کې دوی هم خلې ځلې کوي په کویته کې، چې پاکستانیان په دغه باندې، حکومت پاکستان په دې باندې وپوهوي چې دا کارونه صحیح نه دي. تاسو دا ټکس چې زیاتوي خو دا تجارت بندیږي، چې بند شو خو دا خلک ارزان شی نشي ترلاسه کولی. دا د افغانستان میوې پر ځای تاسو مجبور یاستئ چې د استرالیا، د چین یا د نیوزیلند څخه شاین را وارد کړئ. هندوستان خو نیلی رشته سم نه درکوي که یوی لري، یا د ایران څخه. دا خو دوه چند درې شندې دا د غریب افغانان مال دي چې هلته پېښور مارکیټ پکې ډک دي، یا د هغوی تولید دي چې په افغانستان کې چلیږي. خو پاکستاني شیان خو په نور دنیا کې خو دومره اسانه نه خرڅېږي، نو دوی خپل ضد اقدامات کوي، او دا د تاسف ځای.
حافظي صاحب ډېره مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، د لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم. په خدای مو سپاره.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه. وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
سلامونه او درناوی زه صفی الله ستانګزای ما او دا اوم ورس خبرونه ده افغانستان او نړۍ کې څه روان دي لمړی به دلته لاند سره مرور کړو د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونی سیاست کوي یو یې مخالف لوری بولی او رابطه ورسره بندوي خو بل ورسره اوږد مجلس لري جرمنی په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې اول وارو چې جرمنی د طالبانو له بیا واکمنې وروسته 28 افغانان د خپلې خاورې وایستل د نورو مسایلو ترڅنګ به آخر کې له دې هم خبر شو چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي را به شو اولې مسلې ته د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونی چلند یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل یې مخالف بولي د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړه هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوري بللې او همکاري ورسره بند کړی ده ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاری ساتي د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیر بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دي تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی لرسمیت پیژندنې هم ورتیر شي خو نوي قانون په تیر بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده
شریعت تطبیق او حجاب دا زمون سره کرخه ده په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای خدا نه خواسته خدای مکړه کڅو کوی چا امر بالمعروف نهی عن المنکر مکوي د حجاب موضوعات پری دی مونږ تاسو سره به تعامل وکړو رسمیت به وپیژنو دا شل کاله مونږ قرباني سره پر ور کړی
پر خزو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او خبرګونو په دوام د پاریس د اولمپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي
زیاتري نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بود مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم ولی از نظر من خیلی هم ساده بود چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان من از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله
پروانه بسازم دا اونید ناروی پلازمین اوسلو کې د افغان خزو په ګډون یو غونډه وشوه دا ناسه د اوسلو د سولې مرکز په قربتو بشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبري وکړي فوزیه چې د رنګ شوی جمهوریت نظام پر مال د پارلمان غړي و او وروسته د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکزي ټیم غړي و او څو میاشتې له طالبانو سره مرکزي جرګه وکړي د دې اوسلو د سولې مرکز ته خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې خزي تعلیم کولای شي ان ډاکټر راوی هم اخستلای شي خود دیپ خبره چي دا خبري ټوله دروغ وي
ان دن دي سيد يس وومن كان بي پي اچ دي هولدرز
هغه ویل چې خزي ډاکټر راوی اخستلای شي خزي کار کولای شي صدر زماني کېدلای شي د ټول سب دي چې طالبانو مکتویل خو طالبانو دروغ ویل کله چې قدرت ته ورسیدل ز افغانستان کې نوملای کاری چې وکړن جونیل متوسطه او الیز تکړو محروم کړی
خودی غونډې ته پلار یو ډل افغان فعالانو بیا د فوزی کوفی پر ضد اعتراض هم وکړ مینا رفیق چې منتقد او فعال ده فوزی کوفی تورن کړ چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي د مینا رفیق د اعتراض او فوزی کوفی ته د هغې خبرې په خوال رسنیو ډېری منعکس شوې
کل مبارزه ملای طالبا بوده مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیه کوي چې لکون افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محروم دي خو ځینې بیا وایي حاضر دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پریږ دي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي فریدی سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی دی
خپل ډیر روز د کور په کارونو تیروي او د پخا پرتلې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی ل زده کړو راګرځول شوی سوریا خانده د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سوریا وای په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبری به واوري، هغه څه چې لایق څرک نشته. سوریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي و شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي.
افغانستان کې یا خدا مشکل چې افغانستان کې خدا مشکل چې مونږ محصلین چې د افغانستان یو خارجي شرایط مونږ زیاتر وخت شکریه.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشي کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسي. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریواله ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحت په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ټاکلي په افغانستان کې چې نه رسېدلی، که څه لو د پسلو کې ورته ونه رسېږي بل هېواد کې نه نه سره خو ورته نږدې کېږو ځان به ورسو یو کوشش خو مونږ په ژوند کې ودا افسوس ارمان خو به موږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرکت دغه یو قدم یې اخیستی وای اوس به دې ځای کې نه وای. د دغه پښیمانتیا او د دغه خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم، حداقل حداقل خپل
هدف ته خو نږدې کړم. سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنګ راوستي. کلونه کېږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه را ایستل شوي یا په اصطلاح ردې مرد شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی، خدای یو نیم کال هم ډېر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو، په دې خاطر چې اوس یې نیسي دی اتاق ته چې راغلی وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچاکم کوم ولچاک یې کړلو رای واصل داخل دی هغه ته کلانترۍ ته او ډېر یو په زلالت یې راوستلو. هغلته مې یو څو ووهلو شیراز کې اوسېدلم، هلته یې ونیولم راغلم اردوګاه ته، پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې، نه ډوډۍ مونږ ته صحیح راکړې ده نه مونږ ته مې سارې وهلو ټکولې او بس کمزه ممزه کولې په یو کوټه کې اچولي وو بس نو بر اصل نه ډوډۍ رسېدله مونږ ته.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ،
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشن آسمان لاندې پروگرام ته موزه سفی الله ستانکزه خراغ لاست وایم. دا اونۍ تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورت شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه څیرلی او په اخو ډبې لاس پورې کړی. او کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په 13 پاریس کې شوې چېرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي. په جرمنی کې هم د ورته جنگونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمنی له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن وو وېستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
zurückgezogen. چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خو خیم چې وتوانیدو ل خپل شریکانو سره دا کار تر سره کړو. د جرمنی او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس اژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایی ډګره کابل ته واستول شول، سغزړی مجرمین او داسې کسان په کشته چې په ډلهیز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د در شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له 2 میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په مینځ ګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز خبیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بند شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوندې ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو 3 میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی؟ ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعات کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هیلي او د یوکري چې جوړیاسي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشلو شوی ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو به فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضې چلند، هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د ویشتل چې د جمعې په ورځ باندې شوې دي، دا نوی نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندې دوسیې لري په جرمني کې چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو، تاسو په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله، او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ. نو داسې پیښې راوسولې په لمونه افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څه ځان نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په پاری کې په دوه ایالت کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیداتو الایتی کاندیداتو، نو بعضی افغانان چې استلی دوی هم د سیاست قربانی سوي دي، چې ولی دوی وېستل سو. خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښې له وخت نم دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپله په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمنی ته ل جرمنی نه پیوالو ته کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو لو وکمنې ورسته کابل ته ولېګل. فکر کوي دای د هل لار ده او کنه قربه هواد د هل لار چاره لټولې شي او بدیل لار باندې فکر کولای شي؟
ملک پر داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو، یو د جنف کنوانسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو د جنف کنوانسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع شوه دا د جنف کنوانسیون له هغه نه ده، خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو ده باید د ملک قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه خسته، دوی داسې اجازه یې. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون دغه قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایتو باندې ونه شي کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته په رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه، دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاست مداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې او خپل خلک آرامه کې دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجانو ډیر ضد دي او هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیات رای ترلاسه کړي، اتاله ډیر فیصد نه دوی رای زیات کړي. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپل جرمنان یا دا په خپل د نیمون خلک ناراضه دي او دوی دغه وخت دغه په وخت کې دغه افغانان او واسي خپل خلک هم په آرامه کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې د کوم پیخه چې وسولې په مسلسل ډول فکر نه کوئ چې دا د کړې باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاصه کړې یا خاصې ډلې وي چې و غوړي افغانان په لوی لاس دغه پیخه خیل کې او کنه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومودالو لاس پکې نشته، یوازې د خپل یو شمیر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاوتریخوالی تلاس پوری کی او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کی؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس لا افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، کدا امریکا ته لاړو، که جرمني ته راغلو، چې دې له فامیلونو سره، یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو پلار مور وخته چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېر ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنگونو نه 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړ، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستان دې کې. هم فکر کوم چې به دې کې به هم د جنگ سالار زوی وي، هم به دې څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې که دا داسې ترکیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه وي، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښه رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ورور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستان چې راوتلي هماغه سرکشه چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانون دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولای شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. نو دغه څه و چې سبب یې وګرځېد چې افغانان ویسو او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې شاید دوی وباسي ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړی دا او د لدینه اروپایان هم ګټه اخلي دوی تابل کې ډیر خلک رانه نو ته و بوسنه لکه چلفساب اڅي چې دی هغه سات یا هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې پراتونکو ورته برابر کې هغه واسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستانه راغلي دي هغه قبول شوی نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی اشتلی سي په کوم دلیل باندې اشتلی سي او ولې باسي دې باید مونږ پوښتنې وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی اشتل کېږي. نو دغه افغانان چې به اشتل سول دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرندبان خرابوي، نه ورته پولیس خرابوي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کال د دوه کال چې ته باید په دې وخت کې سمونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې په یو چې ته کار وکړي. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرم لږ پیراټیټ کې. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بی قانوني دا څه وتلي. یعنی دغه دوسیه چې دوی لري دوی له ډېر کلونو نه دوسیه لري، دوی ډېرې غټې دوسیه لري، دوی وکیل لري، تک پیسې نه لري. جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبب وګرځیدو چې خلک المانان په دې باندې ډیر ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک مونته دلته نه نه سه موږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو نو څنګه کوي. نو دویم یو لار ورته پیدا کړ چې کرا کرا دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی را تاسو ته څه ویل کیږي نه، نو تاسو جرمنی نه ایستل کیږي بیرته افغانستان ته لیدل کیږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو پیښو ته هم کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویرشته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي ځکه سیمهییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید له دې سره هممهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولادیمیر زیلینسکی د کابینې ځینو غړو استعفا وکړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2020 کال راهیسې د بهرنیو چارو وزیر و او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکېچنو کلونو کې بهرنی سیاست سنباله و استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړی. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفا وکړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي. ولادیمیر زیلینسکی ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیه لا هم بدریغه په دغه یوه خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي. د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوی زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغه لوبې محروم شوی دی. آخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپاني راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي په اړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغو راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسبګر زیدلی او کسبګر وایي پوره یو میاشت له ستړیا ګاللو وروسته د زړو رادیوګانو له ماشينونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
مېشت کی تقریبا یو نیم سل ګرام دوی زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر رادیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نو ماډل شي کی دا دوی پیدا من نه دی، هغه نو ماډل شان سي دی، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای جنسای چینایی تلا نداره دیگه. الخ فلخ خود سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تلا نداره.
د کندهار خلک له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټولو را بیلول ورسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر استلای شي، دا سینه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولې وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسوو.